سلامونه له غرمې مخکې لاس بجېری ز صفی الله ستنګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره لاستویم پیل په خبرونو کوو.
د بیل او ملندا ګیټس بنسټ د قطر، متحده عربی امارات او سعودي عربستان او د اسلامي پراختیايي بانک په همکارۍ په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارن د لمنځه وړلو او د لمړني روغتیايي سیستم د پیاوړتیا لپاره یو پروگرام پیلوي. دا پروگرام به د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې تمویل شي. د بیل او ملندا ګیټس بنسټ د نړیوالې پراختیا څانګې مشر کریس الیاس له ګالف ټایم سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي، دغه پروګرام به د روان 2025 کال په لومړیو کې پیل شي. دغه په خبره د ګیټس بنسټ او د قطر، متحده عربي امارات او سعودي عربستان حکومتونه به د افغانستان د لومړني روغتیايي سیستم د ملاتړ لپاره د اړتیا وړ منابع د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې برابروي. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ویروس په کې له منځه نه ده تللی. د ګیټس بنسټ د نړیوالې پراختیا څانګې رئیس ګالف ټایمز ته ویلي، د منځني ختیځ، پاکستان او افغانستان روغتیايي چارواکي هڅول کېږي چې د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره لازم اقدامات وکړي. کریسل اس په خپل مرکه کې په افغانستان کې د پولیو د محو کولو لپاره د بودیجې د اندازې په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو اداره وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش لپاره تر اوسه پورې تر 15 میلیونو زیاتې برېښنایي تذکرې ویشل شوي. ویل شوي نږدې 9 میلیونه برېښنایي تذکرې د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو په وروسته په تېرو څو باندې دریو کلو کې ویشل شوي. د ورکړل شوو شمېرو له مخې تر اوسه پورې له 9 میلیونو 65 زرو څخه زیاتو نارینه او له 5 میلیونو 925 زرو څخه زیاتو ښځو برېښنایي تذکرې اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي شکایت لري چې د تذکرې جوړولو مرکزونه ورڅخه لیرې دي او دوی ته ګرانه ده چې د تذکرې د جوړولو لپاره د خپلو ولایتونو مرکزونو ته لاړ شي او هلته انتظار وباسي. د امریکا په لاس انجلس ښار کې لږ تر لږه په دریو سیمو کې لوی اور لا هم بل دی او د قربانیانو شمېر 40 کسانو ته رسېدلی. لږ تر لږه د 14 کسانو د ورکېدو راپور هم ثبت شوی او چارواکو ویلي د دې شمېر د زیاتېدو په حال کې دی. پرون اور وژونکو د هغو پراخو اورونو د وژلو هڅه کوله چې له تېرو اوو ورځو راهیسې د دې ښار شاوخوا سیمې پکې سوځېږي. چارواکو خبرداری ورکړی چې خطرناک بادونه را روان دي چې د اور شدت لا زیاتولی شي. د کرملین ماڼۍ وایي د ایران ولسمشر به د روسیې د رسمي سفر په ترڅ کې د موسکو او تهران د هر اړخیزې ستراتیژیکې همکارۍ تړون لاسلیک کړي. کرملین د دوشنبې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان به د را روانې جمعې په ورځ په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. دواړه جمهور رئیسان به د دې تړون د لاسلیک ترڅنګ د دواړو اړخیزو همکاریو د لا پراختیا لپاره د سوداګرۍ او پانګونې، ترانسپورت، لوژستیک او بشري برخو په شمول پر مهم سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی پرون په خبري ناسته کې بیل د دې چې د ایران او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک همکاري تړون د لاسلیک نیټه څرګنده کړې او ویل د دې تړون د چمتو کولو بهیر شاوخوا 2.5 کال وخت ونیو. د لبنان د ولسمشری دفتر ویلي د دغه هیواد ولسمشر جوزف اون د پارلمان له فراکسیونونو سره له مشورې وروسته نواف سلام ته چې د هاګ د نړیوالې محکمې رئیس دی رسمان د کابینې د جوړولو دنده وسپارله. د راپورونو له مخې تر پرون ناوخته پورې د لبنان د پارلمان تر نیمایي زیاتو غړو د صدر اعظمۍ لپاره د نواف سلام ملاتړ کړی دی. دا پرمختګ د دې ښودنه کوي چې په لبنان کې د حزب الله موقف کمزوری شوی دی. حزب الله چې د ایران له ملاتړه برخمن دی غوښتل چې نجیب میقاتی په دې څوکۍ کې پاتې شي. د دوشنبې تر مازیګر پورې نواف سلام د پارلمان د څلور اتیا غړو ملاتړ ترلاسه کړی و. ښاغلی سلام به چې اوسمهال په هاګ کې اوسي د خپلې دندې د پیل لپاره لبنان ته ستون شي. او سعودي عربستان غواړي د مدني موادو په ځانګړي ډول د یورانیم په پلور خپل عاید زیات کړي. د دې هیواد د انرژي وزیر عبدالعزیز بن سلمان دا خبره پرون دوشنبه په زهران ښار کې په کانفرنس کې وکړه. د عبدالعزیز بن سلمان په وینا ریاض په پام کې لري د یورانیمو د غنی کولو ترڅنګ ژیړ کیک تولید کړي او وپلوري. ژیړ کیک د اټومي ریاکتور د سونګ میلو په تولید کې کارول کیږي. سره له دې چې دا منځنۍ ماده د وړانګو لاړخه ډېره خطرناک نه ګڼل کېږي، خو د هغې د چمتو کولو او ساتنې لپاره زیات مهارت او پاملرنې ته اړتیا ده. د سعودي عربستان اټومي پروګرام لا په لومړنیو پړاوو کې دی، خو دا هیواد هڅه کوي د یورانیمو د غني کولو پړاو ته ورسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په داسې حال کې چې افغانستان له سخت ژمي سره مخ دی د خلکو د ساتنې او روغتیا لپاره یو لارښود خپور کړی. د ملګرو ملتونو د ادارې د افغانستان څانګه وایي ساړه هوا د خلکو روغتیا ته ګڼ خطرونه پیښوي او د مخنیوي لپاره باید لارې وسنجول شي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا له سړېدو سره د هغو خلکو کړاوونه په زیاتېدو دي چې د تودولو وسایل نه لري. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان سړې هوا ته په پام د زیانګالو خلکو د ساتنې او روختیا لپاره لا شوونې خبري کړې دي. د دې سازمان د افغانستان څنګه تر دې سرلیک لاندې چې په سړه هوا کې څه باید وشي یو لا شو د ټولنیز رسنۍ اکسپانی یا پخوانی ټویټر لاره خبر کړي او پکې ویلي دي چې سړه هوا په ځانګړي ډول د زیانګالو خلکو لپاره ګڼې ستونزې رامنځته کوي. سازمان ټینګار کوي چې د دې اغیزو د کمولو او د خلکو د روغتیا د خوندي کولو لپاره یو لړ تدابیر پکار دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې خلک باید د هوا د وضعیت وړاندوینو او خبرداریو ته پام وکړي، مناسبه تودې جامې واغوندي، کافی مایعات وڅښي، خو له ډیرو سړو مشروباتو او په یخ هوا کې د اوږدې مودې لپاره له پاتې کېدو ډډه وکړي. دا اداره زیاتوي چې د سړې هوا د اغیزو د مخنیوي لپاره باید په منظم ډول تاوده خواړه وخوړل شي، له تنباکو کارولو ډډه وشي ځکه چې دا د سړې هوا ناوړه اغیز زیاتوي، او که د پخلي لپاره د لرګیو، ډبرو سکرو او ګازو څخه کار اخلي باید د خونې دننه هوا په منظم ډول بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ډېر زیانګال خلک وایي چې د کافي خوړو او اړینو خدماتو د نشټوالي له امله د ژمي په سړه هوا کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د کابل یو اوسیدونکي چې رحیم الله نومیږي ازادي راډیو ته وویل،
یو پنځه لس کسیزې کورنۍ سرپرست مې لا تر اوسه پورې مونږ یو من لرګی هم نه داخسته او نه مو ورته وسه کېږي. مونږ په درې وخته خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسی پیدا کوو، په ډېره مشکل او په ډېر تکلیف باندې. متاسفانه نړیوالې مرستې چې راځي په هغې کې هم مونږ څوک نه نیسي.
په کابل کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون زادران وایي چې د ژمي په موسم کې د تنفسي ناروغیو لکه سکاربي یا سینه بغل، زکام او نزله ډیره عامه ده. هغه ټینګار کوي څوک چې سفر کوي باید لازم وسایل له ځان سره ولري ترڅو د لارې د بندیدو په صورت کې خپل ځان له سړې هوا وساتي.
مهم شاید هغه کالی دي چې باید ځان سره زمينه جامې کالی واخلي، وړي دغه وړین پټو د ځان سره وګرځي یا اضافه جامې ځان سره واخلي، او که چېرته د خوب کڅوړې دي چې ډېر ارزانه بیه باندې پیدا کېږي هغه ځان سره ولري. وچه میوه مثلا که ځان سره څه مقدار واخلي، وچه میوه لکه غوزان، چارمغز، ممیز، دا شیان دي چې ځان سره باید ولري که چېرته د عاجله پیښه کېږي، که سالن کې بند کېږي، چې دوی یو څه ولري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سره میاشت ټولنو فدراسیون په خپل راپور کې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ خپور کړ ویلي چې لږ تر لږه په 13 ولایتونو کې 3,015,215 تنه د وروستۍ یخنۍ د څپې له امله اغیزمن شوي دي. په راپور کې راغلي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د زرګونو څارویو مړینې د خلکو پر اقتصاد سخت اغیز کړی دی. اوچا یا د بشري مرستو د همغږې ادارې یو بونه مخکې ویلي و چې په روان 2015 میلادي کال کې نږدې 3 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
نیما نړۍ
سره د نړیوال خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
په ټولنیز رسنۍ کې یو فرهنګ بدل شوی دی چې باید یو عکس د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري، یو څوک طرفدار ولري، دا کارونه کوي. زه خلکو شخصي فلمونه کې خودل کېږي، په غو تبصری کېږي، سره لدې چې هغه یو شخصي موضوع ده، هغه شخص پورې تړاو لري. څوک ښه خبر کوي، څوک بد خبر کوي، خو په دغه موضوع کې بیا د بدو خبرو طرف خلک زخته زیات دي.
یو شمېر خلک شکایت کوي، وایي چې په دې وروستیو کې ځینې کسان د دې لپاره چې یو څو وګړي ټولنیزې پانی و گوری ده میرمن و انزرون پورته کبی او داس خبری پاکل کبی چه هغه دوی پوری اصلا اړه نه لري. ده گرنو کسانو په نظر دا کار سمانا لري.
د خلکو د عزت، د خلکو د خویندو، د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنی دی چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشرې. دا ډیره بده خبره ده. دا ډیره بده اغیزه کوي په جامعې باندې، په آینده اولادونو باندې.
نن هم د موضوع چېړو ملتیا وکړي. قدر منوتین کو یو شمیر کسان وای چې په دې ورستیو کې د ټولنیزو رسنیو ځینی کارونکي د دې لپاره چې خپل مشهور شي او یو څو وګړي ټولنیزې پاڼې وګوري د میرمنو عکسونه د غول شخصي پاڼو څخه اخلي او خبري ور باندې کوي. کله خو دا خبره او بس د میرمنې د شخصیت وژنې په مخوي او کله خو هم خپلې پخوانۍ عقدې چې لري را برسېره کوي. د ګڼو ښځو په خبره دا ډول پوسټونه یا هم د هغو پاک لایف نیول د دوی په شخصي حریم ته راایدي. میرمن حدیقه د خپل خورلانې پاک لوي چې د هغه پاک لغه کاس په ټولنیزو رسنیو کې سپکې سپورې خبرې پیل کړې دي چې یو وخت ری بار وو.
د دوی پر روانو ډیر بد تاثیر کړی وو. تر دې حد چې کله خبرې کوي تاسو لیدلی شئ چې د دوی لاسونه رپیږي یا د دوی غږ رپیږي، یعنی په اسانۍ نشي کولی له خلکو سره خبرې وکړي ځکه چې دوی د فشار لاندې دي او داسې احساس کوي چې دوی په ټولنې کې د خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. دیو تهمت لاندې دي او همدارنګه نور دوی اوس هم دې ته لګیا دي، غواړي چې خلکو ته د دې په اړه بیرته سپیناوی هم ورکړي چې موږ داسې کسان نه یو. اما د دې ته راګرځي چې دغه خلک چې د خپل ځان د ښه ښودلو لپاره د نورو کسانو په نوم باندې تور ورپورې کوي دوی شعور نه لري او همدارنګه دا آګاهي نه لري او نه پوهیږي چې کله دوی یو میرمنه متاثره کوي له دې بدو خبرو له وجې څومره د هغوی په فامیل، د هغې په کورنۍ او د هغې خپل ځان په شخصیت او روان باندې ډیر زیات بد تاثیر لري. تر دې حده چې کولای شي هغوی له ډیرو لوړ سټیجونو نه کته سټیجونو ته راښکته کړي چې هر څوک ورسره مخ شي. اداره پارونکې ده په دوی باندې بد تاثیر لري، مجبور دي چې عکس العمل ورته وخی. دا خبره هم دلته شته چې خلک نشي کولای دې خبر نه ځینې وخت پر غوږونه هم کاڼه واچوي او وایي چې زه داسې سیز نه ګورم او نه یې اورم. نو د دې لپاره بهتره ده چې نور خویندې هم د دوی سره همغږي وسي، د دوی ملاتړ وکړي او یو بل ته داسې خبرې وکړي چې د دوی پر روح روان باندې ښه تاثیرات ولري او د دوی هغه ښې ښېګڼې ورته یادونه وکړي. د نورو میرمنو څخه دا غوښتنه کوم چې د دې نورو میرمنو سره باید ودرېږي او د دوی ملاتړ وکړي څوک چې د دې بدو خبرو څخه متاثر شوي دي. دا خلک چې غواړي په چا باندې خبرې وکړي یا تور ور باندې پور کړي یا هر څه مسله چې د دوی په منځ کې وي، یو سیستماتیک کار د دوی په منځ کې روان ده، یو دلیل دا کېدلی شي چې دوی غواړي پیسې پیدا کړي. بل دلیل البته دا ده چې دوی غواړي خپل نوم او شهرت پیدا کړي ځکه چې موږ تاسو پوهیږو په ټولنه کې یا په ښه سوالي باندې ډېر زیات شهرت لري یا په بدوالي. نو ځینې کسان دا دلاره ځان ته غوره کوي چې په دغه بد اوسېدلو باندې دوی بهتر شهرت ترلاسه کولی شي. نو هغه څو کسانو چې دوی سره هم نظري او همغږي دي هغوی هم د دوی په ډلې کې راځي تر څو د دې کس ملاتړ وکړي او د دې طریقه دوی هغه خپل کوم هدف چې لري هغه ترلاسه کړي. او دا نور کسان چې مخالفین دي هغه متاثر کړي خو هغه ډول چې دوی غواړي خپل اهداف ترلاسه کړي. کې دې موضوع ته موږ وګورو. دا هم زیاتره زموږ په ټولنه کې خلک ورسره مخ دي چې کله دوی غواړي یو څه بل چاته وګړي په خپل ځان هم بهتر راګرځي. هغه یو څه چې موږ تاسو پر باور لرو دا چې هغه څه چې ټولنې ته ورکوي یا دې نړۍ ته ورکوي بیرته تا ته راګرځي تور په غوي باندې ورپور کړي. نو دې ته هم فکر کوي چې د دوی په کورنۍ کې هم د دوی مور ده، د دوی خویندې دي او د دوی میرمن ده چې کېدلی شي د داسې سشي سره یعنی مخشي. او په دې معنی ده چې که دوی غواړي وي خزه یا یوي مېرمنې ته سپکاوی وکړي نو دا د ټولو مېرمنو پورې اړه لري چې دوی غواړي ټول ته سپکاوی وکړي.
د کابل اوسیدونکي ولوله د حقان وایي چې یو شمېر نارینه د ټولنیزو رسنیو کارول یوازې خپل حق ګڼي. که چیرې کومه مېرمن خپل عکس خپور کړي نو په یو ډول نه په یو ډول د هغې د ځورولو لامل کیږي.
کله چې ما خپل عکس په فیسبوک باندې کېښود نو هلته دغه حکومت نوی بدل شوی وو. زما ځینو دوستانو ته چې ډېر پوه و ډېر باسواده وو خو دا ډېره موضوع ورته ډېره جالبه وو، ډېره داسې د پوښتنې وړ وه چې ما څنګه خپل عکس مې څنګه د فیسبوک په پاڼه ایښی ده یا پروفایل کې مې ایښی ده. نو اول یې ما ته مسج وکړو
پوښتنه یې وکړه د ایلې څه خارج کې که افغانستان کې مورتل افغانستان کې مولي و هېڅ کتاب عکس مې د فیسبوک په پروفایل ولیده ولا دا ما ته ډېره جالبه وه او نوې موضوع نه وه په دې سې دوی دا د مونږ خلکو ته یوازې هغه کسان د دې جرات کولی سي چې خپل عکس په د فیسبوک پاڼه کې دي سي په پروفایل کې کېدي سي خارج له افغانستانه وي بهر وي دین افغانستان کې دا ډېره لویه خبره ده او ډېر د ننګ خبره ده چې څوک خپل عکس په فیسبوک پاڼه باندې کېدي همداسې به وي.
ولې خلک اساسیت ښیي د ښځې له عکس سره؟ البته ټول خلک نه ښیي، ډېری خلک ولې داسې کوي؟
دا د فکرونو کمزورتیا ده یا هم د افغانستان ډیری خلک بے سواد دي، په دې نه پوهیږي چې باید له ټولنیزو رسنیو څخه څنګه استفاده وکوي یا څنګه اولش دا د نامتو یا د مشهورو کسانو فیسبوک پاڼه چې ګوري کله چې خپل یو عکس کیدي دا اوس ما د یو خبرنګارې عکس ولیده چې د خپلې کورنۍ سره یې عکس اخیستی په خپل فیسبوک پاڼه باندې ایښې وو، یو چې دا دوستانو ډېر بد نظرونه ورته لیکلي وو سره له دې چې هغه د هغه شخصي اکاونټ ده. خو دغه ټول دغه ناسمو فرهنګونو دلیل دا او دا چې زموږ په هیواد کې یا زموږ په ټولنه کې دغه رسنۍ او ټولنیزې رسنۍ ډېرې بدې معرفي سوي دي، ډېر بد اړخونه یې خلکو لیدلي دي. دې پر ځای چې مثبت اړخ ته یې خلک ډېر پام وکړي هغه منفي اړخ ته یې ډېر کتلي دي. او تر ټولو مهم ټکی دا ده چې زموږ خلک سواد یې ډېر راټیټ ده، ډېر زیات ټیټ ده. نو یو اصلي لامل یې دا ده چې د مونږ خلک دغه ټولنیز رسنیو سره له سواد سره له تعلیم سره ډېر آشنایي نه لري او په دې نه پوهیږي چې تصویر کېښودل د مېرمنو یا هم د خپلې کورنۍ چې څوک کېدي دا کوم عیب ننګ نه ده، خو د یو تعداد دوستانو له نظره دا عیب هم ده، ننګ هم ده، شرم هم ده. څوک خپل عکس په فیسبوک پاڼه کېدي که زه له دې موضوعات سره ډېر زیات مخامخ کېږي.
رزو دې مسلې ته چې له ټولنیزو رسنیو نه د ځینو مېرمنو عکسونه د غولې اجازې څخه پرته اخیستل کېږي، بیا په دې باندې لایف جوړېږي، بیا راځي خلک په دې باندې خبرې کوي، په دې راته خبرې وکړي، دا موضوع دې څونه لیدلې ده چې د یو چا له شخصي اکاونټ نه عکس پورته سوای، لایف پی جوړ سوای او بیا راځي دغه پاک لباندې نظر ورکي، تاسو راتوي څومره دا مسله تاسو خپل کله ټولنیز رسنۍ ته سر ورکار کوي دا وینه؟
دا موضوعات خو اوس تقریبا په ټولنیز رسنۍ کې پیو فرهنګ بدل شوی دی چې باید یو عکس د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري یو څوک طرفدار ولري دا کارونه کوي. دا اوس دا مسله په فیسبوک کې دا موضوع زخت زیات دی، خلکو شخصي فلمونه کې خودل کېږي په غو تبصری کېږي سره لدې چې هغه یو شخصي موضوع ده، هغه شخص پورې تړاو لري. خو بسته فکر وکوي یو لک دوه لکه نفر په هغې باندې تبصره کوي، څوک ښه خبر کوي څوک بده خبر کوي. خو په دغه موضوع کې بیا د بدو خبرو طرف خلک زخته زیات دي، ویډیوګانې په دې کې زخته زیاتې دي چې شخصي مجلسو ویډیوګان اخیستل کېږي که هغه انسټاګرام کې وي که فیسبوک کې وي که کېښودل کېږي. دا صرف د دې لپاره چې ځان داسې پیساب ډېر هوښیار ښکاره کړي چې ګویا زه ډېر یاری ما خلق دې ته متوجه کوم چې باید پام وکړي خپل کارونو ته، خپل موبایلو ته، خپل فلمونو ته. خو دا هغه یو ناسمه اړخ ده دغه کار چې غواړي خلق په دې باندې پوه کړي، دا برعکس دې پر ځای چې خلق له دې نه پاند واخلي برعکس له دې نه سوء استفاده ډېره زیاته کوي.
څومره بد اثر کوي په میرمنې باندې، په وینجلۍ باندې چې دغه عکس له شخصي اکاونټ نه اخیستل کېږي، په غیر باندې لایف نیول کېږي، خلق له مثبت نه منفي نظر ډېر ورکوي، څومره له انساني اړخه، له رواني اړخه، له کلتوري اړخه څومره په دې مېرمنې باندې بد اثر کوي؟
انساني اړخ ته وګورو چې دغه د انسانیت، د شرافت، ننګ، غیرت د ټولو خلاف ده، د کلتور خلاف ده دغه کار. طبیعي ده که هغه ټولنې سره ځان مخامخ کړي د ټولنې منفي خبرې پې ډېرېږي.
داسې کسانو ته به د تاسو ویلي څه وي چې آیا د تا دغه کار د ده به تا ته فایده او ګټه ډېره ورسېږي او که به هغو مقابل کس ته به زیان به یې ډېر وي؟ دو کسانو ته به څه ویل ولري؟
که غواړو چې خپل کورنۍ سمه کړو باید تغییر له خپل ځان نه شروع کړو، تغییر له خپل کورنۍ نه شروع کړو، که هغه مور وي، که پلار وي، که ورور وي، که خور وي. ځینې مېرمنې مسته چې دا کار کوي هغه مېرمنو ته هم زما وینا دا ده که غواړي یو ښه راتلونکی ولري د دې لپاره چې په یو ټولنه کې په یو کورنۍ کې ښه نوم ولري، نو بهتره دا ده چې موږ د تعلیم لاره ونیسو او کوشش وکړو تغییر له ځانه شروع کړو. تغییر بدلون له ټولنې نه شروع کېږي تر څو انسان خپله ځان ته بدلون ورنکړي. نو بهتر همدغه ده چې باید د ژوند او ټولنیزو رسنیو نه مثبت ګټه واخلو او کوشش وکړو چې هغه علمي او اکاډمیکې برخې ډېرې زده کړو. که هغه یو هلک دا کار کوي حتما سبا یې له یو کال بعد یا لس کاله وروسته له خور سره یې له مېرمنې سره یې همداسې کېږي. مشران وایي که نه وایي دا چرخو فلک ده، په ټولو یو وار راځي، په ټولو باندې یو دوره کېږي، که هغه مېرمن وي، که هغه هلک وي، که هغه سړی وي، د چا له ځوان سره لوبې وکړي، د چا له حیثیت سره، د چا له ښه نوم سره لوبې وکړي، طبیعي ده چې دی خپله سبا د دې ستونزې سره مخامخ کېږي او په یو طریقه باندې نه هم امتحان اخیستل کېږي په دې برخه کې.
لطیف عزیزی چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ښځو او نجونو د ځورولو سخت مخالف دی، وایي هغه کسان چې د نورو کورنیو د میرمنو عکسونه خپروي او بیا بحث ورباندې کوي په اصل کې د خپلې کورنۍ ښځو ته درناوی نه لري.
لامل دا دی چې په افغانستان کې ډیر خلک بیکاره دي. هغه بیخي کس چې په افغانستان کې وظیفه ونه لري، کار ونه لري، بیا هغه مخ راوړي ټولنیزې رسنیو ته. هغه داسې فکر کوي چې ټولنیزې رسنۍ صرف د سرګرمۍ، د خلکو د بې عزته کولو دپاره، د خلکو په زندګي کې د دخالت دپاره استفاده کېږي. متاسفانه په لسهاوو دفعې داسې مونږ سر خوړلی دی چې یو کس د یو کس عکس مثلا په یا فیسبوک یا ټویټر کې یا په هر بش کې د اجتماعي صفحاتو جګوي. متاسفانه هغه نور کسان د دېنه چې دوی باندې تحقیق وکړي چې دا کس څوک دی، رښتیا هم دا کار یې کړی بدون د دې ثبوت، هغه ورته کومنټ ورکوي یا مثلا منفي تبلیغات دا ورته شروع کوي، حتی هغه پوسټونه کاپي کوي، خپل په صفحاتو کې نشریه شیر کوي، ټول نشریه نورو ته چې خلکو ته ورسیږي. متاسفانه دغه عادله قضاوتونه په افغانستان کې ډېر زیات دي، په خصوصا ځوانه طبقه متاسفانه چې نوي مخه راوړي دغه ټولنیزې رسنیو ته، دوی هغه مثبته استفاده ته نه کوي. موږ تاسو لیدلی دي دلته چې ټولنیز رسنیو نه ډېره ښه استفاده کېږي، خلکو کې بزنس کوي، خپل کارونه پکې کوي، خپل اشتهارات پکې نشروي. متاسفانه افغانستان کې فقط د یو بل پسې کنځلې کوي. نو زه همیشه چې کله سر وهم ټولنیزو رسنیو ته، هغه صفحې خپلې وازوم، متاسفانه داسې بد خبرونه یا بد تومتونه یا بدې خبرې د یو چا پسې ډېرې زیاتې وینم.
یو خدا ده چې په ټوله کې یو څوک دا کار کوي، ځینې کسان بیا د یوې مېرمنې عکس، د یوې نجلۍ عکس پورته کوي، بیا لایف نیسي، بیا په دې باندې خبرې کوي. افغاني غوندې ټولنه کې څومره دا حساسیت راپاروي، څومره دا په دې خپل مېرمنې باندې بد اثر کوي، او ولې داسې یو کار وسي د یو څو کسانو لپاره چې دا لایک یا دا شیر کړي دا وګوري، ولې د مېرمنې عکس بیا پورته کوي په دې باندې خبرې کوي؟
متاسفانه چې په افغانستان کې دوی داسې فکر کوي چې مېرمنه یو حفظار ده، ولې داسې نه پوهېږي چې دوی خپله حب په کور کې خپله مېرمنې لري، خورګانې لري، خویندې لري، ټول فامیلې د دوی پوسټ حتمند هغې هم ګوري، داسې نه چې بیرون خلک دوی ګوري او د دوی د لایک او د شیر په خاطر اوسي چې د دوی پوسټ زیات لیدونکي ولري، ګرچې دوی هغه کریډیټي استفاده هم په افغانستان کې نشي کولای چې د دوی ته پکې پیسې راشي. متاسفانه هغه کار هم دوی نشي کولای، فقط دا چې خلک وزوروي، خلک یې وګوري. نو بده خبره دا ده چې دوی خپل فامیلونه هم ګوري. نو بدترینه خبره هم دا ده، د خلکو مثلا د خویندو، د خلکو د عزتونو عکسونه په صفحاتو کې تاسو نشروئ، او داسې نه معلومیږي چې تاسو هغې بیا بکړي، تاسو ته هغې ته یوه ګوته نیولې، پنڅلور ګوتې ځان ته نیولې، تاسو ته خپله هم دا اثر رسوي، ستاسو فامیلونو ته، نو ستاسو خپل شخصیت هم کته راځي. نو بعضې اجتماعي صفحات دي چې هغې د جال نه استفاده کوي، مثلا مستعار نومونه دي. نو بعضې کسان وګوري چې ښه طالب یافته به یې، تحصیل به هم کړی اوسي، خپل عکس به هم پروفایل کې او خپل د کلی او منطقې نوم به پکې نوشته، نو بیا هم به د پاندای کارو لاس اچي او دا به نشري. او متاسفانه چې نه تنها هغه کس ته چې دی ضربه رسوي، دی خپل ځان ته، خپل فامیلونو ته هم ضربه رسوي، او بل خبره دا ده چې خپل شخصیت ډیر کتر اولی. نو کدی خپل ښه شخصیت وسی، نو د چا د خور، د چا د فامیل، د چا د خزی عکس دی نه پورته کوي، دا خو غیر عادلانه قضاوت دی چې هغه پرې کوم ثبوت نه کې. بیا ثبوت می مستدا وظیفه نه ده، ته چا اجازه درکړې ته په کوم حق باندې دی، او چا د لور دی، چا د خور دی، او چا د خزی عکس نشره، خو لکه دا سی معلومیږي چې ست خپل په خزی باندې او خپل لور باندې هم باندې نه هغه هم نه نشره. زما خواهش هم دا دی دغه کسانو ته که تاسو د چا خدای نخواسته کوم عزت خرابوي، عزت لوټوي په صفات اجتماعي کې نشروي، نو سبا تاسو عزت ته هم صدمه رسېږي.
څه کول پکار دي چې د دغه مخه ونیول شي؟ ځکه د افغانستان کلتور ته په کتلو سره داسې یو څه موږ نه درلودل. افغانان همیشه یو د بل عزت ساتلی، نه دا چې هغه لیلام کړی. د مخنیوي لپاره تاسو څه حل لاره ګورئ؟
زما ویل ورته دا دی چې د اجتماعي صفاتو نه ښه استفاده وکړي، فرهنګي استفاده وکړي، لکه اشعار، لکه ښه مثبت خبرونه، لکه د خپل منطقي احوال خلکو ته ورکول د افغانستان په باره کې، نو د خلکو د عزت، د خلکو د خویندو، د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنا دی چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. کوم کسان چې د مثلا اوناس طبقې عکسونه نشروي او چې دوی خپل ذکور دي، متاسفانه داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشروي. دا ډیره بده خبره ده، دا ډیره بده اغیزه کوي په جامعې باندې، په آینده اولادونو باندې. کله که خدای نخواسته دی کوم وخت په دنیا کې نه اوسي، د دې اولادونه هغه اکاونټونه خو اکتیو دي، فعال دي، هغه واضح بیا به ګوري، خپل د پلار، خپل د ورور، خپل د بابا شخصیت به په دې رسنیو کې ګوري. نو زما هیله دا ده لکه د بهر خلک چې دغسې د اجتماعي صفاتو نه ډیر کم په ډېر هغه کوم یو تفریح وخت کې استفاده کوي، اول خو ډېر ډېر کم استفاده وکړي، نور کارونه دی وکړي، بیا استفاده کوي، مثبته استفاده دی وکړي، او هیڅکله منفي تبلیغات د چاپ سي نه کوي. که کوي خو داسې فکر کوي لکه ځان دی چې کړي.
د حقوق پوهانو له نظره هیڅوک د حق نه لري چې د نورو خلکو پاکله، هغه که ښځینه وي یا هم نارینه، داسې خبرې وکړي چې د هغه شخصیت ووژني، او له حقوقي اړخه دا کار جرم دی. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد محمد ظریف علم ستانکزی په دې اکله وایي،
کله چې اخلاقي مسایل مطرح کیږي او یا د اخلاقو نه خلق خو اخوا ګدی په ټولنه کې، طبیعي ده چې په ټولنه کې حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ د غل لپاره معاهدات وضع کیږي، یعنی معاهدات په دې مفهوم سه جزاګانې وضع کیږي. او بل نقطه دا ده چې څومره ساينس او ټکنالوژي هم پیشرفت کوي، همغومره ورسره حقوقي مسایل هم د ټولنې د سمبالتیا لپاره، د ټولنې د نظم لپاره، د خلکو د حقوقو د تنظیم لپاره قوانین وضع کوي. اوسنی عصر کې چې سوشل میډیا مسایل را مطرح شوي دي، په دې کې شک نشته چې ډیری جرایم، حتی تخلفات په دغه سوشل میډیا کې مطرح کیږي. لغه جملې نه همدغه مسله چې تاسو په خپل سوال کې مطرح کړله، فرامرزي جرایم وایي یا فرامرزي، یعنی اوسنی عصر کې دغه جرایم او تخلفات چې دي، دا مرزونه ماتوي او له مرزونه بهر وځي، نو په نړیواله سطحه باندې فرامرزي جرایم ورته وایي. البته له نړیوالو جرایمو سره تفاوت دا ده چې هغه په نړیواله سطحه باندې جرایم، دا فرامرزي جرایم دي، یعنی له مرزونو نه بهر وځي، او په دغه سوشل میډیا کې مرز ماتوي، تخلفات او جرایم وجود ته راځي. د دغه جرایمو تر عنوان لاندې جزایي مسایلو کې فعلا په نوم د جرایم د سایبري مطرح د بحث دي، او حقوقي لحاظ خصوصا د جزا د حقوقو له لحاظه سایبري جرایم دي. هغه سایبري جرایم دا دي چې سرقتونه د سایبري جرایمو کیږي، تخلفات نور کیږي، حتی جاسوسی و ملی خیانت و دا مسائل کیږي، د خلکو خصوصي حریم ته، د خلکو خصوصي شخصیت ته، او حد کې حرمت د اشخاصو کوي، او د دوی په شخصیت باندې برنامه و پروګرامونه سي جوړي، او د دوی په مسایل باندې خبرې کوي، حتی په جزایی مسایلو کې. دا مسایل هم په سوشل میډیا کې ممنوع شوی دي، چې د چا فاميلي او خصوصي مسایلو ته د سایبری جرایم له طریق نه ورداخلي کی، او دا جرم ګڼل کیږي. د افغانستان په جزا کوډ کې دا مسایل ټول د سایبری جرایم تر عنوان لاندې جرم ګڼل شوی دي، او حتی دا ماسي ویل چې فرامرزي جرایم دي، په دې عنوان چې کله جرم په یو ملک واقع کیږي، اما شخص په بل ملک واقعی، یا متضرر په یو ملکی یا شخص مرتکب په بل ملکی، دغه متضرر شخص کوي سی په متخلف شخص باندې په هغه ملک کې ادعا وکړي او دعوا وکړي، د همدغه لپاره د فرامرزي جرایم ویلي، یعنی مرزونه ماتوي، له مرزونه وځي، ولې سایبری جرایم همدغه ته ویل کیږي چې د انټرنیټ او اوسني معاصر ټکنالوژي له طریقه مرتکب کیږي شخص.
د اسلام د دین له نظره هم د یو چا په غیاب کې خبرې کول، هغه هم داسې خبرې چې شخصیت ته زیان رسوي، که په ټولنیزو رسنیو کې وي یا هم په بل ځای کې، مان دی. له قاضي محمد الیاس مدني سره هم چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې غږېدلی یو.
دا د انسانیت خلاف عمل دی، دا زمونږ د فرهنګ خلاف عمل دی، دا بیخي مطلق د انسانیت خلاف کار دی. ولو که په دې ښځې کې دغه مشکل وي، دا کوم چې ته بیانې، ولو که په دې زنانه کې دغسې یو تکلیف وي، اما ته په کوم حیثیت باندې ته حق لرې، ته ځان له کوم حیثیت باندې دا حق ورکې، یا ته څه صلاحیت لرې دلته چې ته د هغې عکس راخلي او د دې توهین کې، د ده سپکه کې، یا د هغې یو شمېر راز به یا هره مهمه مسله ده ته هغه راخلي او خلکو ته پټا کې. که ته د داسې زنانه عکس راخلي چې دا توهین دا تخیره، نو مطمئن اوسېږه، دا ځان سره وساته چې په دې دنیا به دم الله پاک شرمی، او په هغې دنیا به دم تانه به هغه پرده الله پاک لرې کوي چې په هغې کې ستا حیا خوندي وي. بلکې تا به الله پاک، لکه څنګه چې نن ته ورځ په سوشل میډیا کې دا راخلې او د سکرین په اساس باندې ته دا شرمی او دغه یو توهین کې، نو الله ربالعزت به هماغسې په ورځ د آخرت باندې همدغسې د ټول مخلوق په مخ کې به تا شرمی، تا به بے حیا کوي. ځکه د الله د رسول قول چې من ستر مسلم ستره الله یوم القیامه، چا چې په چا باندې پرده واچوله الله ربالعزت به په هغې باندې پرده واچوي. دا دوهمه خبره دادا، دا په هغه صورت کې کدی خځه کې یا په دې شخص کې دا مشکل موجود وي ته دا بیانې، اما دا چې موجود نه وي ته دا بیانې، نو دا نو بیا د ګناه او دا د ظلم او دا د وحشت هغه اخیری حد دی، بلکې دا د انسانیت خلاف هغه اخیری حد دی، دا د حماقت هغه اخیری حد دی چې تا له نه چا څه ویلي دي، نه درته مثال له خبرې شي، هغې ستا نوم نه دی اخیستی، ستا په شخصي حریم باندې هغې تجاوز نه دی کړی، خو سره د ده چې یا د هغې کومه خبره ستا د مزاج خلاف شوې ده، یا د هغې کوم عمل ستا د خلاف مزاج ده، او ته دا راخلي هغه سپکې وجه دا ده چې هلته مثال نور هغه زنانه کورنۍ لري، هغه زنانه ورونه لري، هغه زنانه خویندې لري، هغه زنانه فامیل لري. یعنی په کوم جرأت سره ته دومره جرأت ځان ته ورکوې چې ته د یو کورنۍ یو درون غړی راخلي، یو باعزته غړی راخلي، او هغه په داسې ترتیب باندې شرمې. دلته خو صرف تا صدمه او ستا ټک صرف دې زنانه ته نه دی، بلکې ستا ټول فامیل ته دی. نو ته داسې فکر وکړه چې د هغه په مور او د هغه په خویندو، د هغه په ورونو، د هغه په والدینو پسې تیریږي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما
د ازادي رادیو د ازادي ملما پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د ازادي رادیو له ملما سره خواله کوم. زموږ ملما عبد الوهاب چپان نومیشي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلې، سیاسي فعالیتونه یې کړې، په همدې خاطرې یوه موده په زندان کې تیره کړې، او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشته، لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسېدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چبان د مې وغوښتل چې د خپل زیږن ځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرکخیل دی، هلته زېږېدلی یم. او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري لوړوالی دی. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زېږېدلی یم، او هلته مې مکتب هم ابتدایا شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلي په باره کې زموږ اوریدونکو ته یو تصویر ورکوي، څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري، نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اواب متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو اغلری موقعیت لري، او د مرکخیلو تنګه د دې کلی د منځ نه وتلی دی چې عمدتاً خلک یې د خوړ په نامه باندې یادوي. او دې خوا یې هم کلی دی، هغې خوا یې هم کلی دی چې عمدتاً پکې ډیر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احصایه کې شمال دلی و په هغه وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته استوک نه کوله. اوس وایي چې دا تعداد 1500 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلابات د هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورته والی لري او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساره هم لري، واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري، او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کیږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي او هغې ځای کې بارانونه ډېر کیږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سیندی لوم وایي، او دا ډول ځمکې عمدتا حاصل خیز ځمکې وي، درې فصله، څلور فصله، دوه فصله داسې حاصلات کوي. نو زمون په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون رخصت شو او مونږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته، مونږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی. نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هیواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي؟ بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر 15 کلنۍ تر 5 صنف پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې 5 صنف ته کامیاب شوم، پلار مې زه سپارچه کوم مزار شریف ته. هلته زما یو اکا اوسېده، هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله. هغه دریم صنف ته او ما هم 5 صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار مې داسې فکر کاوه چې ګوه کې د دغه درس چې مونږ په هغه کې ویلو په مرکزیلو کې، هغه داسې فکر کاوه چې دا به کافي نه وي. خو زما په ان باندې کوم درس چې مونږ په مرکزیلو کې په 5 کلونو کې ووایه، هغه زما د راتلونکو تحصیلاتو دپاره بېحده ډېر ښه اساس و. مثلا ما په پښتو ژبه باندې په 3 صنف کې منظم یو څه لیکلی شو. نو 3 صنف کې لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکل لیکنه کول دا لږ ستونزمن کار دی. مونږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو. کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره، هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایه وه، په هغې کې په 6 صنف کې زه او ورور مې په 4 صنف کې داخل شو. څرنګه چې ما دري ژبه زده نه وه او د ورور مې هم، نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنی ښوونځی وایه. دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې و، او دا ښوونځی په لیلیه ډول باندې هلته و. دا عمدتا د مزار شریف اغا سیمی لکه چاربولک بلخ او دیده غزاینو چه پشتون نشین خلق التا دیر زیاد بکه وسیدل دی اغو کلونه چه دیر زیاد خلق دی خونزی تا رتلل او پا دی خونزی که بیا منگا سپارچه شو او شپاگم سنگمو پا دیزه که و بیزکه چه اغا پشتو جبابانه و پا دی که بیا وگرد منگا دا وکرده چه دوار جب منگا زکرده هم پشتو مو خکرده او هم پایانی حال که پا دیزه که منگا پا دریجه بابانه هم دی خلقو سر تکلم که و دریجه بابانه هم زکرده تر نه هم سنفه پوری زه پا اغیزه که پاتشم او پا خونم رو بانده کامیابشم پا دغا خونزی که تل اول نمره دوم نمره هم او خواخم پا اغیزه که چه اوسیدم او دی مزار شریف که پا اغی وقت که دی خی خاطره می درلودن خصوصا دی بلخ پا ولسواله که چه زبا کلتلم او دی بلخ زره کلا می لیدله او کلا بچه زمون دی تاریخ استاد مونگ تا دی ام البلاد پا حق لبانده خبری کوله چه دی خارون مور دادی خارون مور ما سوزال پا خبال استر گبانه لیده لیده او سیم چه دی بیار دارم او خوخی گیمی چه پا دی ارتباط بانده کسانو تا کسه وکم دیگه پسند که نور آبیدات هم علت موجود بود. نور ودانه هم علت موجود بود. چه دیری تاریخی ودانه بود. اوستم زما پا ذهن کشته ده چه. دیگه سر از زمونگ دی خلق و دی ناپوهی پر اساس پانده. خچلن نکیدو. خلیکن زمونگ هوا دی تاریخ زرا دی اغی سر تراله ده.
بیا تر نهم مو قصه وکره. لنهم و روست بیا سنگم چرتو ویلا بیا پوهنزای سنگ لاره کم پوهنزای مو ولبست.
زا پا نهم سنف که پا خونم رو بانی بریاله شم. نو بیا داسه یو پروگرام تر هشو چه اول نمره دویم نمره او دریم نمره باید مسلکی خونزای تولار شید. نو زه دی مسلکی خوانزهی پلار که زه دی هلمان دی زراد لیسی تا لارلم او حال تا میچه دی درس شروع که دی هلمان دی پولایت که دی لیسی دی دوری دی شروع مسئله ما تا به حد دیر زیاد پزر پولیده آقا پا دی خاطر بانده چه دا دی هلمند پا ازارجفت ولسواله که پرته ایوالی سوا چه پا خواه دلتا دی ازارجفت پول چه کل جولیدو دی پول سر پا چند که یو لوی نهر چه دی بخرا دی نهر پنامبانی یادیدو یا دی بخرا بیاله پنامبانی یادیدل چه دیر زیاد زمکی خروبه ولی دی اغی دی پارا امریکایان یو خارگوت جور کره و یوی خارگوت دی زان دی پارا جور کره و او یوی هم دی کارگرانو دی پاره ایو قصبه جوره کرده و چه پا دغا خارگوتی که چه امریکایان وسیدل چه دیر خطاسیسات درلودل دی اغی زمان دیر لکس او دیر آلی تاسیسات او دی هلمن دی سین پا غار باندی او دی پلس را پچنگ که تا دیر از زیاده ضرورین که منظره بایی تشکیل والا او پا دیزه که زمونگ لیسا واقع شوی و او دا لیسا ولی دی کابل چخط للی و ایده یو بیل داستان ده اغا داستان ده ده چه دی لیسی و دیر زیاد ایتصابون و مظاهره کونی نو دا لیسا التا جزاییت للی و خو که جزاییت للی هم و خو دیر خزایتت للی و او پا اغیزه که پا دی خطر بنده چه دی لیسی دی پار دیر خطاسیسات یو خو مجهز ورکشاب او په هنه حال کې زنې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار لپاره ډېر زیات مهم وو درې سوه جریبه ځمکه فارم او دا ټول چې د دوی نصیب شول د استادانو لپاره ډېرې ښې خونې او په هنه حال کې د لمبلو لپاره چې ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین او په هنه حال کې د استادانو لپاره د اوسېدو ښې کوټې تا پول ملحقات درلودل او پا عصری دولی درلودل. نو پا عغیزه که منگ لیسه والوستله او پا مده غزه که و چه ز سیاست تا به هم پا امده لیسه که رجوع وکرله او د همدغه لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت ولې زراعت انتخاب کو؟ په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي وه.
نو چانسونه نور هم وه چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خو دا په دې خاطر باندې ډېره مهمه وه چې موږ آلریډي درې کاله په خپل مسلک کې ویلي وو، او موږ په همدغه لیسه کې درې مضامینه په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون و، آلات زراعتي وه، او په عین حال کې یو بل مضمون و چې د نباتاتو په نامه باندې یادېده، دا موږ په انګریزي ژبه باندې وویل. نو کله چې دلته موږ په انګریزي ژبه باندې درس وایه او دا مضامین زموږ په انګریزي ژبه باندې وو، بیا زموږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل و چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټیکسټ بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه وو، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې وو. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ، او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل وو لکه فارم، لابراتوارونه، او په عین حال کې د زده کړې هماغسې سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅکله داسې استاد موږ نه درلود چې هغه د کم سویه سړی وي. موږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې موږ د زراعت لیسه ولوستله، او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو موږ ته د زراعت فاکولټه لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسیک ټول شیان موږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو، او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وو زموږ ستونزه کمې وي.
او د پوهنتون د دورې مسرات وای چې د پوهنتون دورم بیا څنګه وه؟
لکه څنګه مې چې د هلمند زراعت لیسې په ارتباط باندې خبره درته وکړه، لیدا خو لکه سموت خبرې وي، خو ما پکې جنجالونه هم درلودل. مثلا په هغې ځای کې موږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، بیا په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر و، او په خپله باندې پوه سړی و. هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک و. نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ و.
څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکوي؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله موږ په درسونو باندې شروع وکړله، زمونږ یو مضمون و په نام د اورینټیشن، دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ موږ حاصلول. په دې باندې موږ ورته وي که چیرې یو بل مسلکي مضمون موږ ته زیات شي، دا لږ داسې یوزلس مضمون دی، لږ څه داسې په کارېږي نه. خو ونه شو. په هغې کې موږ 103 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
تاسو اعتراض دومره جدي و چې تاسې خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي و چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغه وخت کې جنبش ډیر زیات جدي شوی و، ډیر مسایل راپورته شوي وو چې خلکو اعتراض کوو، خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې ډیر برلاسي و. او دا پدیده په هغه وخت کې د افغانانو د پاره لږ نوی هم و چې دوی په دیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چون د دیموکراسۍ لسیزه و، دی هم چې ډیر زیات کومک دی افغانانو سره دی محصلینو سره کړو. بله دا اعتراض دومره جدي شو چې موږ یو سلو درش پته تنه ټول دغه پوانځي څخه شله خارج شو.
اوس څه فکر کوي چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ او ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او که نه دی؟
داسې دی چې په خپله که چیرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نشلیدونکې برخه ده.
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوو چې مثلا د پوهنتون درس د داسې شي یا هغه سې شي اصلاحات راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژۍ او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژۍ وو د هغو د پرمختګ بیولو لپاره.
داسې وو چې دا خبره به لږ ډېره زیاته صحیح نه وي که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم. هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې، هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوو یا د نړیوالې اسلامي ورورې آواز چا نه پورته کوو. هلته لومړی صنفي غوښتنې وي چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدې.
د ماموریت په باره کې مو وایاست چېرته و څنګه و؟
و ماموریت د کانال د ننګرهار د ناوی د پراختیا په پروژه کې و، او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و، د هډې فارم موجود و. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه، خو لیکن هلته هم د هیواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و. او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وي. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه یا د مامورینو د کاروانې نه یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې موږ کله کله اعتراض کوو، موږ به کله کله اداري ته وتلو، موږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړئ که پول چیرې را جمع شي، موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو، او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی، موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مو ونیسو، یعنی تاسو شامل کړو. بیا موږ دا کار وکړو، خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د یو سلو درې شپېته تنه نه، موږ فقط یوازې دو اتیا تنه راپیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله، او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم، لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم.
مهرباني.
زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ، که لیلیه وه او که تدریسی وه که ټول ځایونه وه، دا ډېر ماډرن جوړ شوی و. دا د جرمني یوې مسلې په واسطه باندې جوړ شوی و چې ډېر کلک تاسیسات و. د هغې نظیر له تورسه پورې زه دا اوس هم په برېتانیا کې یم او ډېرو هېوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنی موږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم موږ د ژوند کوو هلته بېدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. دی تلویخت استادان درودن. البته یو شماتیک موجود بود چه پا اغیه که دی دوی طول و اکسون موجود بود. پا دی که تاسی پویگه چه دی دست تلویخت استادان دی جمله نه ایوازی اول از استادان پیش دی درودی. او دانو رو مستر دیدری. نو پا اغیه وقت که دی ایو پانزی پا ترکیب که دی اول از استادان چه پیش دی ولدی. او دانو رو مستر دیدری. دا په خپل باندې چې د مونږ ته او هر استاد مثلا پاریزه کې قهار سمین په نوم باندې یاد دي دوی مونږ لري خاورې یاد سویل نه استادو هغه به حدا پوسره یو یا مثلا نور استادان داسې و به حدا په خلک وو په واقع یعنی مونږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تاله نه مونږ ته تدریس کاوه همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ وو لابراتوارونه یې ډېر مجهز وو او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدې هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وې او په دې پوهنځي کې مونږ په ډېر شوق باندې درس وایو او په څنګ کې منګه د سیاست مسأله هم ورسره مختبی ولا په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو موږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط وو بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط وو دا منګه په پانتون کې چې دا تجربه کړم بیا په خوشحالي درته وایم چې زه د څلورم صنف چې پنځه مضمونونه منګه په د اخر سمستر کې درلودل د څلورو مضمونونو نه ما درې مضمونونو امتحان ورکړی وو د ټیسټونو نمرې مې پوره وې ازریخ مې مکمله پوره وه په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدلو موږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی خو هغه کوم یو حالت
چې
خو هلته چې هغه کوم یو حالت را موجود شوی و چې د ظاهر خان په وخت کې او د دې په وخت کې نه وو نو په دې خاطر باندې لکه پټو پنا اعتراض زیات وو بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شوم د یو بل ملګري په شمول باندې مې چې موږ د مرکزي لیلی څخه یوړلو او بندیان کړو نو موږ باندې 15 کاله قید وخېژو او هغه په دې خاطر باندې چې د موږ سره کتابونه ونیول او زموږ سره چې د دیموکراتیک خلق دی غړیتوب په ګنا باندې موږ باندې تللو او موږ هم ورته اعتراف وکړ چې موږ دی دغه ګون غړي یو
دا به نو د داود خان وروستی کال و چې بیا د ثور کودتا پې وشوه
نه دا وروستی کال ځکه نه و چې موږ بیا په زه اتلس میاشتې بیا په زندان کې پاتې شوم بیا اتلس میاشتو نه وروسته بیا دا رژیم نسکور شو او موږ په هغې وخت کې بیا راووتو موږ کله چې راووتو زموږ اتلس میاشتې پوره شوې وې د پنځو کلو
څنګه چې تاسې چې د محصل په سطحه نسبتا د ګوند ټیټ غړي وې تاسې ونیولئ لیکن ستاسې مشران یې نه ونیولې
دا خبرې موږ ته هم دلچسپې معلومېدلې دا پوښتنه هم وکړله چې ستاسو کوم دفتر شی لري موږ حتی د هغه هوټل نوم ورته واخیستو چې په هغې کې زموږ د ګوند دفتر موجود و
سوال دا دی چې داود خان ټوله ګوندونه منع کړي نه ول او خو کوم ګوند ته اجازه نه ورکوله چې فعالیت وکړي
نو موږ خو هم هلته که د ګوند نوم نه یادوو هلته خو داسې نه و چې ټول ګوندونه
ګوند درلود هوټل کې مو سره غونډې کولې او په خپل موور چې بیا اعتراف مهم وکړو
نو خبره داسې ده چې ګوندونه خدا سي نه وي چې یو حاکم ورته ووایي چې ته دې بند شه هغه دې بند شي، نو دا خو ګوره
سړي چې همدغسې افکار یې درلود ملاتړ وکړ. داود خان په کودتا کې مو نقش درلود، ستاسو ګوند ډېر زیات رول درلود په اوله کې، اکثره وزیران هم تاسو د ګوند غړي ول.
دا ټول داسې خبرې دي چې سړی ورته حیرانېږي چې کله چې کچېرې اده رابطه د مثال په طور سره د ګوندي یوې برخې سره موجوده وه، هغه هم په خپله باندې معنا داده چې تر یوې اندازې پورې په ډیموکراسۍ باندې معتقد خلک وو. داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله بریتانیا ته راغلی؟
د 1999 نه په دې خوا په بریتانیا کې یم، په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې، او لږ لږ په ترجمانۍ کې، په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد یم، په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلې دي، همدا اوس مقالې راسره شته دي، او اوس مې چې درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو د هغې جملې نه همدغه زما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلي داستان، دا د افغانستان داستان کړم.